واقع بيت غاشي بيجي
خالونا بارا شنو خالونا زن خالن کجی بدی کونا
ارغا اس بی تکڑا اس بی تب پدی باندې سپریگی سحر سحر ب پدی باندې منډی وای بډی روزایو کی
چړاون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ په کابل کې د چهل ستون د بان یا باغ په تاریخ خبر یاست
د باغ خوانه و لیکن معنی پا که در امیر عبدالرحمن خان پا وقت که جوڑا شوه در چهل ستون پا باغ که ملمستون جوڑ کرده و خارجی ملمانه با چراغ لدشپی به حل تا وسوه
آیا کلا یاد باغ تا ورغلیه؟
ما جمع غوشتل چی در شهر در بوی و در قصه زن او بسودتی دیسی و پاک محاول تراسو خلق پا منظری رازی گوری در زیلن
د چهل ستون بان په کوم حالت کې دی
دوه کارم کې دا ونیم د سینو بس دا چمنونو هم د خستنو دا ګلانم او ډیر خسته د سی باغ او خخه دا چمنونو دی او توتان دی شفتالو دی دا شیان مخې ډیر خو خېږي
نن په همدې حق له خبرې کو په پایل کې د چهل ستون د باغ تاریخ څیړو بیا یې د ارزښت په حق لغږیږو ورپسې یاد بڼ ته د راغلو کسانو خبرې هم اورو زه فرشته غنی یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده قدرمنو اوریدونکو د چهل ستون باغ د اتلسم قرن په وروستیو کې د شاه زمان خان سدوزی په وخت کې جوړ شو په لومړیو کې به شاه او کورنۍ یې یاد بڼ ته د ګرمۍ په موسم کې ورتلل له یخې هوا شنه طبیعت او د مرغانو له نغمو څخه به یې خوند پکې اخیسته له شاهي کورنۍ سره به عام خلک هم په ځینو خاصو ورځو میلې ته ورتلل ماشومان یې بیول او تفریح یې کوله د مسؤولو کسانو په وینا د چهل ستون باغ دوه برخې لري چې یوه برخه یې د زاړه باغ په نوم او بله یې د نوي باغ په نوم یادیږي د زاړه باغ په بر سر کې د چهل ستون قصر دی تاریخ پوهان وایي چې د چهل ستون د بڼ جوړښت ته چې وګورو د دورانیانو وخت خلکو ته یادوي د چهل ستون د بڼ ډیره برخه په تیرو جګړو کې ورانه شوې وه خو په دې وروستیو کې د جرمني هیواد او آغا خان انکشافي مؤسسې په مرسته بیا ورغېده دا چې د چهل ستون د باغ تاریخ چیرې رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دي
کله چې کابل جوړ شو دلته ګڼ باغونه وو مثلا باغ نواب باغ قاضي باغ علی مردان چې په دې کې د چهل ستون ماڼۍ هم جوړه شوه د چهل ستون باغ هم جوړ شو او دا باغ پخوانی و لیکن ماڼۍ په کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوه چې دا بیا ډېره عصري ماڼۍ وه او کله به چې افغانستان ته میلمانه راغلل د ظاهرشاه په وخت کې به د میلمنو شپه په دې ماڼۍ کې باغونو ته باید توجه وشي او هیواد شین وساتل شي سمسور وساتل شي د چهل ستون په باغ کې میلمستون جوړ کړی و خارجي میلمانه به چې راغلل د شپې به هلته وسوه
د چهل ستون په بڼ کې لوړ چینارونه ناجو د توتو مڼو زردالو ګیلاسو او داسې نورو میوو ونې له پخوا وختونو څخه زرغونې دي یو شمیر هم اوس ایښودل شوي چې لا په ثمر نه دي رسیدلي د باغ د مسؤولو کسانو په وینا په مخکې وختونو کې به عام خلک دومره نه ورتلل خو په دې وروستیو کې هر څوک کولی شي چې د چهل ستون بڼ ته ورشي او میله وکړي د چهل ستون د باغ د دروازې مسؤول ګلاب له نورو معلوماتو سره
د جنگو په وخت کې دا مکمل تخریب شوی و او اوس په وخت کې دا تاسو ګورئ چې پیرن خسته جوړ شوی دی دا اووه دېرش ستونه دی مکمل د منځه تللي او درې ستونه جنوبي پلو پاتې دي چې هغه تاسو اوس خپله نږدې نه هم کتلي دلته یو تعداد موږ دوکانونه او رستوران او دا بعض نوشاباب موږ ته جوړ کړي چې خلکو ته خدمات نږدې وړاندې شي چې دې نه استفاده وکړه
د چهل ستون باغ ته د پنجشنبې او جمعې په ورځو شاوخوا اته زره کسان ورځي او هلته میله کوي زموږ همکاره فرشته مرسل د چهل ستون باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلی چې میلې ته ورغلی وو
بابا
قدرمن دوستانو په کابل کې د چلستون باغ یو لږ باغونو څخه ده چې په دې وروستیو کې بیا رغول شوی دی. موږ دې باغ ته راغلو. دلته ښایسته پاکه هوا، شنې ونې، شنه چمنونه، بیلابیل ګلان. د باغ په بر سر کې د چلستون قصر او یو ډول آرامه فضا. د دې لامل کېږي چې انسان یو څه د سکون احساس وکړي. نن غواړو چې د چلستون د باغ په اړه تاسو ته معلومات درکړو. په پیل کې به هغو خلکو ته ورشو چې دوی دلته د میلې لپاره راغلي. اول خپل نوم راته ووایه.
ننګیالی دوست.
که درته ووایي چې نن دغه باغ ته دې څنګه وغوښتل چې راسي اولې؟
ځینې وخت خلک غواړي چې داسې ځای ته ولاړ شي چې هغه ورته د ذهن او فکر د افکار ډېر ورته چینج کړي، ورته تبدیل یې کړي. موږ هم غوښتل چې دا د ښار د بوی او دغه څه ځان وباسو، دته داسې یو پاک ماحول ته راسو چې وګورو څه رقم خلک ستا نسته او چې وکتو خلک په منظرې راځي ګوري دا ځایونه.
بلې، همدا اوس ډېر یو ښایسته پاکه هوا ده، خواوشا ښکلي ګلان څومره روانن په تاسې باندې ښه اثر وکړه.
دا چې سړی راووځي دا ځایونه وګوري، ذهن د خپل ځان سره احساس کوي چې زما دلته والا دا ذهن داسې روښانه سو.
اوس به راوګرځو د نورو ورونو ته، دوی په خپلو کې میله کړي. په پیل کې به غواړم تاسو سره خبرې وکړم. خپل نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. شمس الرحمن شمس یم، د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
مخکې تاسو ملګرو ویل چې دوی په ډله کې تاسو شعر شاعري هم کوي، دغسې یو ځای ته راتګ لکه نن چې تاسو دلته په دې باغ کې ناست یې، په شعر شاعري مو څومره ښه اثر کوي؟
واقعا چې شعر شاعري چې اکثرا جوړیږي دا په دې ځینو کې جوړیږي چې یو ځان ته ماحولي هغې پر یاد سي شین ځای ښکلي منظره ولري. په دغه ځینو کې ډېر زیات اغېزمن تعمیرږي په انسان باندې، ځکه دې وخت کې ډېر شعرونه جوړیږي.
که استاد نسي غوښتنه وکړم چې هغه کوم شعر چې دغلته په دغه باغ کې در په یاد سوی په دې ښایسته منظره کې هغه کوم شعر دی؟
خولی جانان مې را نزي کړی واخیسته او په ما د غم خاورې اړوي کړی واخیستله. او ما ورته ویل جانان دینې زی هغه داسې ویل. ما ورته ویل جانان دینې زی هغه داسې ویل، ستا جانان کله په قرار خلک پرېدي کړی واخیستله. دغه دوه بیت مې لیکلي و تا ته.
دا څنګه ده جانان رښتیا چیرې روان ده که هسې در په یاد شول؟
بس واقع دی جانان ډېر خوږي، بس د ژوند نه چې وځي بس سړی شاعر کېږي ورسره.
راګرځو دې بل ورور ته چې د تاسو خبرو ته ډېر ښه په غور سره غوږ نیولی وه. اول خپل نوم راته وایه.
ما نوم ده بادر خان، لغمان ولایت کې اوسېدونکی یم.
بلې،
ما دا چلستون نوم مې اورېدلی و، ډېر سپل مې اورېدلی و.
اوس راغلی د چلستون باغ ته. دلته دې څه شی خوښ شول او څه دې پاک اورېدلی
و؟ داسې یو دوه کاله مخکې راغلی یم، داسې نو اوس چې راغلم ډېر ښایسته جوړ شوی ده.
څه رقم دوه کاله مخکې؟
دوه کاله مخکې دا ونې هم داسې نو، بس دا چمنونه هم داسې ښایسته نو، دا ګلان هم او ډېر ښایسته داسې باغ.
قدرمن دوستانو، د باغ یوه ښېګڼه دا ده چې هغه کسان چې دوی څه ناڅه په رواني مشکل باندې اخته دي، کله چې دلته راځي نو څو شېبې د دوی وخت خوښ تیریږي او هغه ناروغي هم کمیږي. همدغه اوس زه له داسې یوې کورنۍ سره ناسته یم چې میرمنې ته یې د ځینو ستونزو له وجې نه عصبي مشکل پیدا شوی، نو خاوند یې ځکه غوښتي دي چې دا باغ ته راولي او دلته څو شېبې د دوی وخت خوښ تیر شي. له دوی سره به خبرې وکړم. په پیل کې به له دې خور څخه وغواړم چې خپل نوم راته ووایي. نوم دې راته ووایه.
بخمینه.
داسې راته قصه وکړه چې مثلا کوم مشکلات ته لرې، څه رقم دې زړه تنګیږي، څومره ته خفه او جګرخونه یې؟
چې کور کې کښېنم زړه مې بیا په تنګیږي، زما په سر بیا په درد چې داسې په غوسه کېږم هسه مې په یاد نه راځي. بیا زه څه وایم چې یو شی په په لاس راشي، ځان ولم یا چې څوک ولم، چې کور کې څوک یې نو چې بیګانې یې چې راشي بیا زړه ډېر په تنګیږي.
میلمنو سره جنګ کوي؟ یوازې خاوند سره نه کوي؟
خاوند سره خو نه کوم، خاوند خو ګراني.
خواخې خسر څنګه یا له غسر جنګ؟
خسر مې را باندې ګران، چې میړه مې را باندې ګران، د خوا خسر هم خو ګراني.
خای څوک در باندې ګران نه دي؟
ټول نه، چې زه تر اخته مې را باندې مې خاوند ګران ده.
له ټول اول خاوند؟
او خاوند نه بیا وروسته بیا مې خسر. خواخې که څوک راولي کرانه ولې زه خپل راځم.
خپل دې لار لیدلې؟
هو ټوله لار شکر بلد یم، کابل ټوله بلد یم، دا بچی چې دلته بلد نه یم. هو مریض وم ځکه دارا اوس لوا دغه و شور شي.
په دې باغ کې چې خو اکسول
دا ټوله زینه مې خوښ شل خزه ده خواتن ده.
دې باغ کې خو یو رستورانت هم ده کنه، خوړلې کوم شی درته واخستل؟
نه تر اوسه مې چانه ده خوړلې خو ځان ته اخلو.
تاسو خپل نمبر ته وای؟
جمشید.
تاسو دې میرمنې خواوند یاست؟
او
ښه میرمنې دې ویلې چې زه مریضه وم، بیا دلته باغ ته راوسم، دې لپاره چې وخت مې ښه تیر سي. کنه څنګه په دې فکر کې سولې چې دا میرمن دلته راولي چې ساتي تیر سي او روغه سي؟
دا ډیر وخت کور کې زیات تیرې پوه شه، کور کې زړه پتنګ شوی لږ ناروغه مو، بیا ما ورته ویل ما راځه چې باغ ته دې وسم، لږ سات به دې تیر شي، چکر هم وشي، تفریح به وشي، بیرته به کور ته راشم.
هغه کسان چې همداسې تاسې د میرمنې غوندې مشکل لري کنه، او ضرورت لري چې یو باغ ته لاړ شي، یو چیرته کینی وخت ښه تیر کړي، تاسې پیغام څه ده؟ څومره په داسې کسانو باندې باید پام وشي؟
دغسې کسانو باندې ډیر پام وشي، دا چې تر څو چې خپل زیات وخت کور کې تیرې، داسې بیکاره کور کې وخت تیرې، هغې نه چې دغسې باغو ته لاړ شي، لکه د باغ بابر باغ یا د چل ستون یا د پغمان یا د باغ وش، دغسې چې لاړ شي، دغه میرمن ساتم به تیر شي، د خاوند هم ساتم، او هغې وخت هم ډیر ښه تیرېږي.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغراد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شاعریم، هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی، و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکی گدم هرمیشه دی پار، او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خواهید.
چهل ستون بند پاتې رو جګړو کې د پوځي مرکز په توګه هم کارېدلی چې ډیره برخه یې هماغه وخت ورانه شوه، خو له نیکه مرغه اوس بیا په یوه پارک او میله ځای بدل شوی دی. خلک ورځي او خپل وخت تر یوه حده خوښ پکې تیروي. دا وده ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې.